tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
Tasel SBS Pakhto Sarayas po mobile, online o pa radio ke.
سلامونه ستړي مشي نن سه شنبه د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 23 نیټه ده چې د 1404 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې له دویمې نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس پی اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کیمرګل خلکو، پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همداراز د ابوریجنل او تورستنګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خپرونه اورئ. د نن ورځې په خپرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکې او راپورونه لرو. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. د کډوالو نړیواله ورځ هر کال د دسمبر د میاشتې په 13 نیټه لمانځل کیږي. دا چې دغه ورځ ولې او په کومه موخه لمانځل کیږي، په همدې اړه مو په افغانستان کې د کډوالو د نړیوالې ادارې له پخواني ویاند نصیر احمد حیدرزی سره مرکه ترسره کړې ده چې تاسو ته به یې خپره کړو. یو رپورټ له بومیانو سره د اړیکو جوړولو د لومړنیو ګامونو په اړه لرو. رحیم الدین اوریاخی له کابل څخه یو رپورټ راستولی دی او له اسلام ګل افریدی څخه به په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. د استرالیا د کورونې چارو وزیر وایي په قوانینو کې بدلونونه د استرالیانو د ساتنې لپاره اړین دي. د مدني ټولنې د ډلو ائتلاف غواړي د اعتراض ضد قوانینو کې بدلونونه وننګوي. او کابل ښار کې د ککړې هوا له امله ناروغۍ زیاتې شوې دي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د استرالیا لومړی وزیر انټونی البنیزی او د کورونی چار وزیر ټونی برک د ملي امنیت له یوې غونډې وروسته خبرې کړې او ویلي دي چې حکومت په استرالیا کې د وسلو د مالکیت په اړه نوې سزاګانې عملي کړي. حکومت همدارنګه د کرکجنې وینا پر ضد د مبارزې لپاره د لا سختو قوانینو وړاندیز کوي. د کورنۍ چارو وزیر ټونی برک وایي دا بدلونونه د آسترالیانو د ساتنې لپاره اړین دي.
The hate crimes database and the national firearms register are both being accelerated to be able to provide the best possible information both to the public generally and to the authorities that issue gun licenses. That deals with the method of guns. In terms of the motivation, consultation is occurring in earnest with the leadership of the Jewish community of Australia. Hate speech is horrific, hate speech is debilitating, and hate speech is the precursor to hate violence.
په قوانینو کې د بدلونونو بحثونه له هغه وروسته راپورته شوی چې څو ورځې وړاندې د سیدنی په بونډای سمندرغاړې کې یو وسلوال کس 15 کسان ووژل او 24 نور یې ټپیان کړل. د بونډای له ترهګریز برید وروسته د اعتراض ضد قوانینو کې د بدلونونو پر وړاندې د اساسي قانون ننګونه پیلېږي. د نیو ساوث ویلز ایالت پارلمان بیرته له رخصتیو راغوښتل شوی تر څو د یو قانون په چوکاټ کې نوي اقدامات تصویب کړي. د دغه ایالت لومړی وزیر کریس مینز وایي هغه غواړي د وسلو د کنټرول، د کرکجنې وینا او د لاریونونو پر محدودیتونو پورې اړوند وړاندیز شوي اقدامات ژر تر ژره تصویب شي. دا قانون د دوشنبه په شپه د نیو ساوث ویلز د لیبرالانو او کارګرانو په ملاتړ ولسی جرګې تصویب کړ او تمه کیږي چې نن به په مشرانو جرګې کې هم تصویب شي. د مدني ټولنې د ډلو ائتلاف وایي چې دوی په راتلونکو ورځو یا اونۍ کې غواړي دغه بدلونونه وننګوي. د فلسطین د عمل ډلې ویاند جوش لیز وایي چې قوانین په غیر معمولی چټکۍ سره تصویب شوي دي.
Horrible anti-Semitic attack at Bondi with the protest movement more broadly and with the Palestine protest movement in particular. But of course, these laws, if passed, will take away the rights of everyone in New South Wales to gather together as a community, to express their views, to express their opposition to whatever government policies they oppose, to demand change, all the things that we know have been so crucial to our democracy for so many years.
اسرائیل په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د 1990 میشت ځایونو د جوړولو منظوري ورکړې ده چې د مالیه وزیر وایي موخه د فلسطین دولت کمزوری کول دي. بزلیل سموتریچ یو اعلامیه خبره کړې چې وایي دا پریکړه چې د اسرائیلو د امنیتي کابینې لخوا تصویب شوی په تیرو دریو کلونو کې د میشت ځایونو د تصویبونو شمیر 9 ته رسوي. دا میشت ځایونه د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني ګڼل کیږي او اسرائیلي سرتیرو یا میشت شویو کسانو د 2023 کال د اکتوبر له 8 راهیسې په لویدیځ غاړه کې لږ تر لږه 1020 فلسطینیان وژلې دي. دا شمیرې د فلسطین د روغتیا وزارت ارقامو له مخې دي او په دې کې وسلوال او ملکی وګړي دواړه شامل دي. هند او نوی زیلند د آزادې سوداګرۍ تړون ته رسیدلې دي. تمه کیږي چې دا تړون به د راتلونکي کال په لومړیو کې لاسلیک شي. دواړو هیوادونو د تعرفو کمولو او همکارۍ پراخولو په هدف له 9 میاشتو څخه ډیر وخت په خبرو اترو تیر کړای دی. د هند سوداګرۍ او صنایع وزیر پیوش گویال وایي چې دا تړون جامع او مخ پر وړاندې روان دی.
اټس آلسو اور تھرد ایف ٹی اے ود دا فائیو آئز نیشن آسٹریلیا یو کے اینڈ ناؤ نیوزیلینڈ. وی آر سون گوئنگ ٹو لانچ ڈسکشنز فار دا ٹرمز آف ریفرنس ود کینیڈا آلسو. And we are already at an advanced stage in our discussions with the US.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي په سودان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي د پای تر سوال غوښتنه کوي. دا پیغام چې د ډنمارک، فرانسې، یونان، ګیانا، پاناما، د کوریا جمهوریت، سیریلیون او انګلستان په استازیتوب ورکړل شوی په ټول سودان کې د پراخه جنسي او جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی دوام غندي. د سودان کورنۍ جګړه د نیمه پوځي چټک ملاتړ ځواکونو او د سودان وسلوالو ځواکونو ترمنځ د 2023 کال په اپریل کې پیل شوې او په میلیونونو خلک یې بې ځای کړي او له 150,000 څخه ډیر خلک پکې وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د سلوانیا سفیر ساموئل زبوګار وایي چې د زیانمنونکو ښځو او ماشومانو د ساتنې لپاره باید ډیر څه وشي.
Immediate action is needed to expand access to quality sexual and reproductive health care services and information free from coercion, discrimination and violence. We underscore the urgent need to fight impunity and ensure accountability for all atrocities. Perpetrators of sexual and gender-based violence, including those who order, enable, or command such crimes, must be held to account.
د نایجیریا حکومت وایي چې دوی د هغو 130 د کونکو خوشی کول خوندې کړي چې تیره میاشت له یو کاتولیک خونځي څخه تښتول شوی و. د ولسمشرۍ مانی ویاند وایي چې د دغو د کونکو له خوشی کېدو سره هیڅ ماشوم په بند کې پاتې نه دی. وروسته له هغه چې د دسمبر په لومړیو کې سلطنه خوشی شول او شاوخوا 500 تنه له تښتونې وروسته وتښتیدل. د نایجیریا په شمالي مرکزی ایالت کې له بورډنګ ښوونځي څخه د تښتول شویو ماشومانو دقیقه شمیره روښانه نه ده. که څه هم د نایجیریا د عیسویانو ټولنې دا شمیره 315 ښودلې ده. وروسته له هغه چې په حلب کې د سوریې د امنیتي ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ نښتې وشوې، ملګري ملتونه په سوریې کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کوي. تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات شوی چې د ترکیې لوړپوړي چارواکي دمشق ته سفر کوي ترڅو د حکومت او کوردانو په مشرۍ ځواکونو ترمنس د یوې هوکړې په اړه بحث وکړي. دواړو خواوو د تاوتریخوالي پړه پر یو بل اچولې ده. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجاریک وایي چې د ټولو سوریانو د ګټې لپاره مهمې خبرې اترې دوام لري.
I mean, I think the situation on the ground is fragile in terms of intercommunal dynamics, but it is important there that the guns be silenced and that the discussions continue for the benefit of all Syrians, regardless of their religion or ethnicity.
کابل ښار کې د ککړې هوا له امله ناروغۍ زیاتې شوې دي. د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم د ژمي په رارسیدلو سره د کابل هوا تر بل هر وخت ډېره ککړه شوې چې کابل ښاریان یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ککړې هوا له امله د تنفسي او نورو ناروغیو کچه هم لوړه شوې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو له اس بي اس پښتو سره په خبرو کې ویلي د ورښتونو نشتون او د بیکاري فیاتا سوانتو کو سوزولو د خار هوا په بیساری ډول ککړه کړي ده. د کابل خاروالۍ ویان نعمت الله بارکزای وایي چې د دوی ټیمونه غزمی کوي او په دې برخه کې جدي څار روان دی. اوسم په مکرې د هوا حالاتو ته په سیدنی کې ډیر لمر د تودوخې لوړه درجه ډیر شملبن کې نیموریز د تودوخې لوړه درجه یا ویشت پرت کې لمر د تودوخې لوړه درجه شپږ ډیر پاجلیټ کې لمر د تودوخې درجه څلور ویشت هوبارت کې باران د تودوخې لوړه درجه اتلس کانبرا کې لمر د تودوخې لوړه درجه اته ویشت په نیوکاسل ښار کې د باران امکان شته د تودوخې لوړه درجه اتویشت په برزبن کې باران او طوفان د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش په داروین کې باران د تودوخې لوړه درجه دوه دیرش او لاسټرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه څلور او ټیټه منفي څلور په پېښور کې لمر د تودوخې لوړه درجه اتلس او ټیټه نهه دا هم د استرالیا ډالرو پر وړاندې د نورو اسعارو بای د استرالیا یو ډالر وش په امریکایي سنت یو استرالیا ډالر و 50 یورو سنت او نه څلويخت بریټانوي پنسا د استرالیا او ډالر نه 50 هندۍ کلدارو او یو سل شپږتیا پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا او ډالر د متحده عربی اماراتو له 2.4 درهمو سره برابرېږي او د استرالیا او ډالر 3.3 افغانۍ کېږي. خبرونه هم دومره و لملتیا مومن نه کوم. قدرمن اوریدونکو تاسو اس پی اس پښتو ته غواګیاست. اوس هم یو لاند د ملرو له غوروسه هم زموږ خبرونه دوام لري. یو ځل بیا هم تاسو ته خرغلاست ویم تاسو د اس پی اس پښتو خبرونه ته غواګیاست. لکه څنګه چې ما د خبرونه په پایل کې ویلی و چې ما له خغلی نصیر احمد حیدرزی سره مرکه تر سره کړې ده او دغه مرکه د کډوالو د نړیواله ورځ په مناسبت تر سره شوی. راځي چې دغه مرکه په ګډه واورو. د دسمبر د میاشتې 13 نیټه هر کال د کډوالو د نړیوال ورځ په توګل منځل کیږي. دا چې د کډوالو نړیوال ورځ ولې هر کال منځل کیږي او په کومه موخه د همدغه موضوع په اړه غواړم. په افغانستان کې د کډوالو نړیوال ادارې یا IOM له پخوانی ویند خغلی نصیر احمد حیدرزی سره مرکه تر سره کړم. حیدرزی صاحب ډیره زیاته مننه چې د مرکه لپاره مو وخت راکړ. که په پیل کې مهرباني وکړي او د کډوالو نړیوال ورځ په اړه زموږ لاوریدونکو سره معلومات شریک کړي او وایي چې دغه ورځ د لمانځلو اصلي موخه څه ده.
ډیره مننه منیب صاحب تاسو نه او تاسو د تخنیکي همکارانو له چې ماته مو وخت راکو. د فرصت په استفاده سره تاسو ته ټولو لاوریدونکو ته سلامونه ونیکې هلی وړاندې کوم. د تاسو د پښتنې په دواب کې باید یو څه مقدماتي تبصره هم ولرم او بیرته بیا راسم د تاسو پښتنې ته ځواب وایم. اولا دا چې د نړیوالې ورځې ونی یا د نړیوالو ورځو ولې ولمانځل داسې موارد دي چې عامه خلکو ته د خاصو مسایلو په اړه چې نړیوال اهمیت ولري پوهاوی ورکوي او مثلا د بیلګې په توګه د فبروري 13 ورځ چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د رادیو نړیوال ورځ په نامه نومول شوې ده. د دې ورځ په ترڅ کې د رادیو نشراتو د اهمیت په اړه او د رادیو له لارې د معلوماتو د خپرولو په باب خبرې وترې کیږي. دوم مسله دا چې په نړیواله کچه د همغې خاصې مسلې لپاره د مالی سرچینو یا منابعو برابرولو او په نړیواله کچه د همغې خاصې موضوع د ستونزو د حل لپاره د ګڼ هیوادونو ترمنځ د سیاسي اراده رامنځته کول یا چمتووالی دی. دریمه مسله دا ده چې د بشري تمدن او انساني لاسته راوړنو د ستایلو په موخه او د هغه لاسته راوړنو څخه د ملاتړ کولو لپاره دغه ورځ مختلف ورځې لمانځل کیږي. د نړیوالو ورځو د لمانځل د ملګرو ملتونو له تاسیس او د ایجاد څخه کلونه او حتی پیړۍ مخکې لرغونتیا لري، خو په خاصه توګه په یوویشتمه پیړۍ کې د ملګرو ملتونو سازمان یو لړ خاص موضوعاتو ته نړیوالې ورځې ځانګړې کړې دي چې تاسې یې نوم لړ د ملګرو ملتونو د سازمان په ویبپاڼه کې موندلی شئ. او اوس که مشخصا راسم د تاسو د پوښتنې ځواب ته چې د دسمبر 13مه او یا هم د کډوالو نړیواله ورځ چې په انګریزي کې ورته انټرنیشنل مایګرنټس ډے هم ویل کیږي، چې دا څه ده او ولې لمانځل کیږي؟ په ټولو مخه د کډوالو یا دغه کډوال خپل د ماهیت له لحاظه یا مهاجر څوک دی او څه تعریف لري؟ په لغوي مفهوم کې مهاجر چې عربي اصطلاح یا عربي کلمه ده او په پښتو کې معادل کلمه موږ ورته کډوال لرو، او دغه کډوال خپل د مهاجر یا د مایګرنټس مفهوم افاده کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM چې ورته وایي د انټرنیشنل اورګنایزیشن فور مایګریشن، د دې سازمان د تعریف لمخې هغه څوک چې خپل د ټاټوبې څخه خوځیر یا حرکت کوي، خپل د هیواد یو بل سیمې ته کډه وړي، او یا هم خپل د هیواد د نړیوالې پولې څخه په وشتو په یو بل هیواد کې استوګنه غوره کوي، پرته له دې چې څه حقوقي وضعیت کې قرار لري، آیا د دې کډه کول اختیاري دي یا اجباري دي، یا د کډه کولو لامل یې څه دی، او همدارز د څومره مودې لپاره یې هغې سیمې ته کډه وروړې ده. دا لر کسان بیا په مجموع کې دې لر کسانو ته په کډوالو او یا مهاجرو ویل کیږي. اصلا د دې ورځې تاریخچې ته که راوګرځو، کډوال یا کډوالۍ د انساني تمدن یوه مهمه برخه ده. د انسانانو لومړنۍ د ژوند طریقه کوچاني وه. موږ د کوچاني ژوند سره په افغاني فرهنګ او ټولنه کې بلدتیا لرو. د اقلیمي معیشتي او کله ناکله هم د خوندیتوب په لټه کې به انساني ټولنه لیوه ځای څخه بل ځای ته کډه کوله. په دې اساس د کډوالۍ مفکرین دغه پدیدې ته په نظري بڼه باندې په دوو مختلفو فکري خطوطو باندې دغه پدیده ویشي، او دا په دوم دا عمل او پوری منسوب غني. اول دا چې د وربللو نظریه ورته وای، یا په انګلیزي کې هغه پول فاکتورز ورته وای، هغه عوامل او شرایط دي چې کډوال خپل ټاټوبې څخه بل هیواد ته وربولي، یعنی حڅوي چې خپل هیواد پرېږدي یا خپل ټاټوبې پرېږدي او بل هیواد ته کډه وکړي. مثلا بهتره شغلي فرصتونه، تعلیمي او تحصیلي فرصتونه، ټولنیز رفاهیت، صحي خدمات او تلاسرسای د ژوند د عالی معیارونه، اجتماعي مساوات او کلتوري فرصتونه، او داسې نور مسایل کېدلی سي چې یو کډوال دی ته وهڅوي چې خپل ځای پرېږدي ورسي هغه بل هیواد ته. دویم نظریه چې موجوده ده هغه د پوش فاکتورز عوامل دي. د کډوالو په ټاټوبې کې هغه عوامل او شرایط معمولا اشاره کیږي چې کډوال خپل د ټاټوبې په پرېښودلو او ترکولو اړکیږي. د مثال په توګه اقتصادي ستونزې، د امنیت نشتون، دوامداره جنگونه، عامه خدماتو ته د لاسرسی د نه درلودلو، تعصب، تعقیب او مجازات، او داسې نور هغه مسایل چې یو څوک په خپل ټاټوبې کې دیغنه بیزاره وی او مجبور سی دی ته ارسی خپل منطقه او ټاټو وی ملک پریز دی بل هوا ته ولرس د شلمی پیړی په دوامه برخه کې کډوالۍ د امنیتی لاملونو ترڅنګ د اقتصادي د کاري فرصتونو له کبله مخ په زیاتېدو وه. مثلا د دوم نړیوال جګړې څخه بعد د کاري فرصتونو لپاره په فقیر هیوادونو کې بشري ځواک یا په عامه اصطلاح باندې کارګران چې موږ تاسې ورته وایو مترقي هیوادونو ته به یې مخه کوله. په ځینې موارد کې د ښه معیشت او خپل د کورنیو لپاره په یو مترقي هیواد کې د وسا ژوند او د لا ښه اقتصادي او فرهنګي فرصتونو لپاره به د خلکو زړه شکاو او ورتلل به. خو په عین حال کې قطع نظر لدی چې د کډوالو د کډه کولو موخه او لامل څه شی ده، کله ناکله کارګران یا کارګر کډوال د ستونزو او ناخوالو سره مخ کېدل. دوی خپل د ټاټوبې څخه بهر د خپل د اساسي حقوقو ازادیو څخه محروم ګرځول کېدل او د دې له لوی د اسیپذیري کچه د دوی لوړېدله. مثلا د قاچاق مثلاً مطرح ده، قاچاقبرانو لپاره به یو شدي عاید لاره وه او د سفر په لړ کې به خپل ځان قاچاق د خلکو به خپل ځان قاچاقبرانو ته سپارلو چې د دې څخه د قاچاق د پیسو د اصولولو لپاره به اجباري کارونه پکې کېدل، خراب کاري شرایط پکې به دوی ساتل کېدل او حتی د غیر صحي چاپیریالو په هغه کې به د دوی نه فزیکي استفاده کېدل او حتی جنسی استثمار هم د دوی نه کېدل. نو دا ټول د دوی ژوند حتی کله په بعض مواردو کې ګواښلو. نو د دې ستونزو د زیاتېدو سره نړیواله ټولنه د حل لاره د موندلو په لټه کې شوه. په کال 1999 میلادي کال کې د دسمبر په 13مه باندې د ملګرو ملتونو عمومي مجموعه یا اسامبله د ټولو کارګر کډوالو او د هغو د کورنیو د غړو د حقوقو څخه د ملاتړ تر عنوان لاندې یو نړیواله کنونسیون تصویب کړه. په دې کنونسیون کې د ټولو کارګر کډوالو د انساني اساسي حقوقو لکه د ژوند حق، فردي ازادي، د فردي خوندیتوب حق او د سکنجي څخه خوندیتوب، همدارنګه د تبعیض څخه د خوندیتوب، د داخلي او خارجي کارګرانو ترمنځ د متساوي حقوق او امتیازاتو د ورکړې په برخه کې، اجتماعي عدالت ته د لاسرسي حق، ټولنیز هوساینه، د کوچنیانو خوندیتوب تر ټولو مهم، د فامیل او د کوچنیانو خوندیتوب، د خپل د کورنۍ سره یو ځای پاتې کېدل، دا هغه مسایل وو چې په دې کنونشن کې نغښتي وو. بیا په 2000 میلادي کال کې د دسمبر په 13مه باندې د ملګرو ملتونو عمومي مجموعه یا اسامبله د 1999 نړیوال کنونشن چې ما یې مخکې یادونه وکړه، د دې د لاسته راوړنو په ویاړ باندې دغه ورځ یعنی د دسمبر 13مه د کډوالو د نړیوالې ورځې په نامه ونوماو. او دا د درویش کاله کېږي چې د دې ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یا د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا یا چې آی او ایم انټرنیشنل اورګنایزیشن فور مایګریشن ورته ویل کېږي، دا په خپل پسی هر کال په دې مشخصه نیټه باندې لمانځل کېږي.
حیدر زه سپتا سو د 1999 کال کنوانسیون ته اشاره درلوده. دغه کنوانسیون د چا لخوا څارل کېږي او کوم اجرایوي ضمانتونه لري؟
مننه مولي صاحب، دا کنونسیون مشخصا د دې کنونسیون څار د نورو بشري حقونو پورې اړوند نور نړیوال کنونسیونونه چې دي د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا او په تیر او مشخص ډول باندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ لخوا څارل کیږي او د هغه هیوادونو لپاره چې د کنونسیون غړیتوب لري نړیوال اجرایي ضمانت لري. دا علی کمشنری وختن په وختن راپورونه خبروي او په خاصو مواردو کې په خاصو قضایاو کې گزارشونه او سپارښتنه چیري او سپارښتنه او لارښوونې اړوندو هیوادونو ته او زی داخل اطرافو ته وړاندې کوي. د بشري حقونو برسیره په دې کنونسیون کې نور تخنیکی مسائل هم نغښتي دي، لکه د کډوالو مسله او همدارنګه د کارګرانو مسله، په هر بیلابیل تخنیکی مسالې کې د ملګری ملتونو ځانګړي تخنیکی ادارات لکه د کډوالۍ نړیوال سازمان چې ما مخکې یادونه وکړه IOM د انټرنیشنل اورګنایزیشن فور مایګریشن چې په انګلیسي اصطلاح کې ورته وایي او د کار نړیوال سازمان یا د انټرنیشنل لیبر اورګنایزیشن په کې شامل دي چې په خاصو تخنیکی مواردو کې خپل رول دوی ولوبوي.
حیدر صاحب د جون په شلمه چې کوم ورځ لمانځل کیږي هغه ته هم د کډوالو نړیواله ورځ وای په پښتو کې او د دسمبر 13 نیټه ته هم په پښتو کې د کډوالو نړیواله ورځ نوم ورکول کیږي د رسنیو لخوا. کچیرته فرق وای چې په اصل کې دغه د کډوالو نړیواله ورځ چې د جون په شلمه لمانځل کیږي او دغه چې د دسمبر 13 لمانځل کیږي د دغه دوه ورځو فرق پڅ کېده او هغه ورځ د کومې ادارې او د دسمبر 13 به د کومې ادارې لخوا لمانځل کیږي؟
مننه منیټر. بله هو د جون شلمه د پناموندونکو او یا پناغشتونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د پناموندونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees چې ورته وایي لخوا لمانځل کیږي. دا ورځ په نړیواله کچه د عامه پوهاوی د لوړولو په موخه او د دې لپاره لمانځل کیږي چې د نړیوال پام د پناموندونکو او پناغشتونکو د وضعیت تر وګرځوي او همدارس د پناموندونکو رغنده ونده چې په کوربه هیوادونو کې چې دغه هیوادونو پرمختګ کې لرلای تر واړوي او د دوی له حلو ځلو څخه درناوی وسي. زه تر ټولو لمخه منیب صاحب دوه شیانو ته ستاسو پام رابولم. اول دا چې د کډوالۍ مسله ډیره پیچلې او آن نن سبا یو تحقیقي برخه په ټولنیزو علومو کې ده او له بده مرغه د پښتو ژبې کلمات او اصطلاحات یې ظرفیت نه لري او ضرورت احساسېږي چې د پښتو د ژبې پوهان د پښتو ادبیاتو لیکوالانو لخوا کار پرې وسي. مثلا دغه کډوال چې په انګریزي اصطلاح کې مایګرنټس ورته وایي او دغه وجه تسمیات دواړه لري. یو ورلد ریفیوجی دی ورته وایي چې تاسو د بوم مورد کې چې د جون شلمه ورته اشاره کوي او بل انټرنیشنل مایګرنټس دی چې کله موږ تاسو دا په پښتو کې راژباړو مایګرنټس او ریفیوجی دواړه هغه مختلف کلمات دي چې خپل د ځان لپاره د مشخصو سازمانونو لخوا خاص تعریفونه ورته وړاندې شول. مثلا د مایګرنټ په حکم مخکې یا د کډوالو په حکم د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د ادارې یا د کډوالۍ د نړیوال سازمان تعریف وړاندې کړ چې په هغه کې څو موارد بارز دي. اول دا چې یو څوک چې خپل ټاټوبی پرېږدي بل ځای ته تا په خپل هیواد کې دنه کبل ځای دی دا یو کډوال دی او که په بل موضوع کې خپل د هیواد نړیوال پوله نه واوري بل هیواد ته ولاړ شي هم کډوال دی. کته نظر دی دې چې آیا د دې حقوقي وضعیت دا موضوع بیا تکرار کوم د کچې رابط لري. کته نظر دی دې چې د دې حقوقي وضعیت څنګه دا آیا دا قانوني و راوښتي غیر قانوني و راوښتي آیا د دې اقامت بالته د چونو مودي لپاره وی اون دار از نور موارد چې ما تاسو ته تذکر درکو. لامل مثلا د کډوالۍ لامل یې چې شاید آیا دا اختیاري کډوالۍ ده که اجباري ده ټول په کډوالو کې راځي چې په انګریزي اصطلاح کې مایګرنټ ورته وایي او موږ یو عامه عربي مترادفه کلمه ورته لرو چې مهاجر چې هغه په دري ادبیاتو کې هم استعمالیږي او ماخذ دی عربی دی ژبې نه دی. موږ په پښتو کې د کډوال لفظ ورته کارو او همدار اس کله چې ریفیوجی ته راګرځو ریفیوجی یعنی هغه څوک چې پناه غواړي. دا مشخصا په انګلیسي کې بل اصطلاح ورته لري چې اسایلم سیکر ورته وایي چې هغه به بل کټګوري ده او حقوقي توپیر لري د ریفیوجی سره. ریفیوجی هغه څوک وي چې پناه ترلاسه کړي وي پناه موندلې وي دې ته وایي ریفیوجی. اسایلم سیکر هغه څوک ده تروسه کیس یا دغه دوسیه په جریان کې قرار لري او تروسه هغه حقوقي وضعیت نه ده مشخص تکلیف یې نه ده مشخص چې پناه ورکول شوی یا نه ده ورکول شوی خپل درخواستي ورکړي او کاري جریان لري. دا اسایلم سیکر ده. نو د دې کلماتو لپاره موږ په پښتو کې مترادف حقوقي اصطلاحات یا کلمات نه لرو چې مالکه څنګه چې مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې باید ژبه پوهان د پښتو د ادبیاتو لیکوالان په دې باندې باید کار وکړي. د ریفیوجي لپاره چې کوم زما قاصر فکر رسیږي، د ریفیوجي لپاره د پناه موندونکو کلمه زه شخصا استعمالوم، تر هغه وخته پورې چې د پښتو په حقوقي ادبیاتو کې دغه موضوع ځای پر ځای کېږي، نو زه فکر کوم چې دا به تر ټولو نږدې مفهوم وي په پښتو ژبه کې، پناه موندونکی ریفیوجي. توپیر د انټرنیشنل مایګرنټس ډے او د ورلد ریفیوجي ډے چې یوې په 13 دسمبر باندې لمانځل کېږي د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا، او بل یې د ملګرو ملتونو د پناه غوښتونکو د عالي کمشنرۍ لخوا په 10 د جون باندې هر کال لمانځل کېږي، دا متفاوت ورځې دي. کډوال ټول کټګوري دي مهاجر په خپل مفهوم کې رانغاړي. ریفیوجي یا پناه غوښتونکی مشخصا یو فرعي کټګوري ده چې یو ریفیوجي یا پناه غوښتونکی کډوال کېدلی شي، اما هر کډوال ریفیوجي نشي کېدلی، ځکه چې دغه آسیب پذیري او دغه تعریف بیل ده. چې هغه په 1915 کال منشین کې دغه تعریف ډېر په واضح ډول باندې راغلی. زه به تاسو ته د برنامه فرصت او ظرفیت وی چې زه به دغه تعریف تاسو ته وکړم، چې بل اخره دغه تفکیک چې موږ تاسو کوو د دوه ورځو د جو تسکیک. د 1915 د کنونسیون له مخې پناه موندونکی هغه څوک دی چې د نژادي، مذهبي، ملیتي، د یو ځانګړي ټولنیزې ډلې سره د غړیتوب یا د سیاسي مفکورې یا فکر د درلودلو په اساس په خپل هیواد کې تر تعقیب لاندې وي، او یا هم خپل د مطبوع هیواد څخه بهر وي او نشي کولای یا ویره یا ډار د دې موضوع لري، او یا هم نه غواړي چې خپل هیواد د خوندیتوب او ساتنې څخه استفاده وکړي یا برخمن شي، یا په درېمه مرحله کې هغه څوک چې تابعیت نه لري او د داسې پیښو په پایله کې چې خپل پخوانی استوګنه هیواد څخه د باندې سفر کړی وي او اوس نسی کولای یا ویره لري چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي تر تعقیب لاندې وي، نو د خلکو ته د ریفیوجي کلمه یا د پناه غوښتونکو او پناه موندونکو اصطلاح ورته کارول کیږي. په مشخص ډول باندې کډوالۍ لکه څنګه چې تاسو ته وویل، یو پناه غوښتونکی یا پناه موندونکی کډوال کیدلی شي، اما هر هغه کډوال پناه غوښتونکی نشي کیدلی. یعنی کډوال یو عام اصطلاح ده، یو عام د لوړې ظرفیت نه برخورداره یو مفهوم ده، اما ریفیوجي یو مشخصا فرعي کټګوري ده چې هغه په 1915 کنونشن کې په مشخص ډول باندې وضاحتونه پرې باندې ورکول شوی دي، چې دا کېدلی شي که چیرې بل وخت د برنامې گنجایش هو د 1915 کنونشن دغه په تاریخي تاریخچه باندې او داسې نور موضوعاتو باندې بیا بحث سره ولرو. خو د اوس لپاره زه په دې باندې بسنه کوم چې د 1915 کنونشن تعریف ریفیوجي مشخص کوي، او بل اخره د ملګرو ملتونو د پناه موندونکو عالی کمشنری یا UNHCR د دې مسؤلیت په غاړه لري.
حیدر زای صاحب، ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ او دغه معلومات مو زموږ لوریدونکو سره شریک کړه.
له تاسو نه هم مننه چې وخت مو راکړ او د در سره معلومات.
السلام علیکم. یو ځل بیا هم تاسو ته راغلاست وایم. تاسو د اس بي اس پښتو خبرونه ته غواګیاست. اوس هم تاسو په ام لا بومیانو سره د اړیکو جوړولو په اړه رپورت تراړوم. ل غوړسته بال خپل همکار اسلام ګل افریدی سره په پاکستان کې د ورستۍ مهمو پیښو په اړه یو مرکه ولرو. د استرالیا د لومړنۍ ملتونو خلک ل شپېته زره کلونو څخه زیات وخت کیږي چې په دې ځمکه ژوند کوي او پالنه کړې ده. د دې اړیکې درکول او درناوی کولای شي تاسو سره مرسته وکړي چې په خپل نوي کور کې د میشتیدنې پر مهال ځان لا ډېر باوري او آرام احساس کړئ. د استرالیا پیژندنې په دغه پودکاست کې به آسانه طریقې زده کړئ ترڅو وکولای شئ د لومړنیو ملتونو د کلتورونو او ټولنو په اړه زده کړه وکړئ. نوي هیواد ته کډه کول ممکن یو ستړی کوونکی کار وي. ډیری کډوال ښایي وغواړي د بومیانو له کلتورونو سره اړیکه ټینګه کړي، خو نه پوهیږي چې د پایل سمه لاره کومه ده. ځینې خلک ویریږي چې هسې نه کومه ناسمه خبره وکړي، او نور بیا بالکل نه پوهیږي چې له کوم ځایه پایل وکړي. نو یو معنا لرونکی لومړی ګام په حقیقت کې څه ډول ښکاري؟ موږ د یو رقم له ښځې سانان ډاټسن چې د هیلینګ فاونډیشن اجرایه مشره ده غوښتنه کړې ترڅو موږ ته لارښوونه وکړي. هغه وایي چې دغه سفر په دې خبرې پوهیدلو سره پیل کیږي چې د بومیانو یو کلتور نه بلکې په حقیقت کې ډیر کلتورونه شتون لري.
There is importance in being able to educate yourself around the story of Aboriginal and Torres Strait Islander people as a unique peoples that have the oldest continuing cultures in the world, and understanding that there is not just one sort of homogenous culture. There's hundreds of different languages across the country, and even just to be able to educate yourself about that vastness, I think is really important.
د لومړی ګام آنلاین او په ساده انګلیسي ژبه ترسره کیدی شي. د لومړنۍ ملتونو د خلکو د مختلفو کلتورونو په اړه زده کړه کولای شي تاسو سره مرسته وکړي چې په مخامخ لیدنه کې ځان باوري او چمتو احساس کړئ. کله چې تاسو د کلتوري تنوع په اړه یو څه زده کړئ، بل ګام دا دی چې هغه هیواد یا اصلي ځمکه وپیژنئ چې تاسو اوس پکې ژوند کوئ، هغه ځمکه چې تاسو پرې ګرځئ، کار کوئ او خپل کورنۍ پکې لویوئ.
It's important to try and find some connections with your local community. Understanding where you live and knowing what country you're on, it's very easy these days to find out who the traditional owners are in your area. And there are often ways to be able to connect with traditional owners or Aboriginal people in your area, whether it be through Aboriginal land councils or cultural centres or other Aboriginal groups that do community events.
د دودیزو مالکینو په اړه د معلوماتو لپاره ستاسو د سیمه ایز شورا وبپاڼه د پایل یو ښه ځای دی. که چیرې تاسو په یو سیمه ایزه سیمه کې ژوند کوئ، نو دا وبپاڼې ډیری وختونه د ټولنې د جشنونو، محلي سفرونو، ورکشاپونو په اړه معلومات خپروي. د پراخ لید لپاره هر ایالت او سیمه د اصلي خلکو سازمانونه لري چې د کلتور ځانګړي سرچینې وړاندې کوي. دا کولای شي تاسو سره مرسته وکړي چې په خپل وخت زده کړه وکړي. شانن ډاټسن زیاتوي چې ملي سازمانونه هم کولای شي ستاسو د سفر په پایل کې ستاسو ملاتړ وکړي. دا لست بشپړ نه دی، مګر دا د پایل لپاره یو ښه ځای دی.
The Healing Foundation is an organization that supports stolen generation survivors and stolen generation organizations. There's also the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, which has a great amount of resources around language and culture and historical records. You also have Reconciliation Australia, which has information about the reconciliation process in Australia and how we can better relationships between Indigenous and non-Indigenous people.
تاسو ممکن له ګروپی فعالیتونو سره یو ځای کېدو کې د ډیر آرام احساس وکړئ. شانان وایي چې دا یو ښه انتخاب دی.
There's NAIDOC Week every year in July, which was really born out of celebrating Aboriginal and Torres Strait Islander cultures in a really positive, open and sharing way. We also have Reconciliation Week, end of May, early June. And one of the huge events for our organisation is the annual anniversary of the apology to the stolen generations in February, but also Sorry Day, which is in May.
په دې پروګرامونو کې ډیری وخت موسیقي، هنر، نڅا، خواړه او کیسه ویل شامل وي. هغه فعالیتونه چې د انګلیسي ژبې قوي مهارتونو ته اړتیا نه لري او ډیری وختونه د کورنۍ لپاره مناسب وي. په سیدنی کې د ایتوپیایانو د ټولنې غړی آصف بیکیل د قومي آسترالیانو له ټولنې سره د کار کولو تجربه لري. هغه تشریح کوي چې څنګه د لومړنیو ملتونو کلتورونو سره ښکیلتیا کولی شي تاسو سره د تړاو احساس رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
It's very important, and I used to be a multicultural committee liaison officer here in New South Wales, and there must be some sense of belonging for every individual, every citizen, particularly those who came from overseas and the indigenous Australians who lived here for almost over 60,000 years. And it's better to share history, culture, and everything, and really develop the sense of belonging and togetherness.
خډیرای نوی راغلی کډوال د تیروتنو ویره لري. میرمن ډاټسن وایي چې ډیرای خلک دواړه کډوال او د استرالیا اوږدمهاله اوسیدونکي د دې په اړه اندېښمن وي چې هسې نه کومه ناسمه خبره یا کار وکړي.
I think sometimes there is a fear of getting it wrong or saying the wrong thing, which I understand, but also I don't think that that fear should stop people from engaging. Because the whole point is to be open, to be asking questions. And most people would know how to do that in a respectful way with anyone. It doesn't matter if you're Aboriginal and Torres Strait Islander or anyone.
د معنا دار اړیکو جوړول باور ته اړتیا لري او وخت نیسي. اوریدل تر ټولو مهمه مهارت ته هیڅ ځانګړي پوهې ته اړتیا نشته، خو ټولې خبرې له یوې مرحلې څخه پیل کیږي. اغلی ډارسن وایي،
I think my advice is to show up, to have an open heart and open mind. Our communities are very welcoming and we are wanting to share about who we are, our histories, our culture, our communities. And I think that if you can show up, that's the first step to building those better relationships.
خضر من اوریدونکو، اوس هم زما همکار اسلام ګل افریدی له خیبر پښتونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده. له هغه څخه به په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. افریدی صاحب، ستړی مشي، په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
مننه منیب صاحب. لومړنۍ خبر د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په اړه باندې دی چې دوی د سیاسي ګوندونو د پریکړې هغه وړاندیز رد کړی دی چې کینی د واکمن ګوند د فوج سره د خبرو بهیر پیل کړي. دویم خبر نن به د پاکستان د هوایی شرکت یعنی د پی ای د پرولورو یعنی د خرڅ پروسه چې دی هغه به پیل شي. دریم خبر چې د اوګه د زنډ ورستو چې دی د خبر د تیرا کمی مشران د فوزی عملیاتو لامل د سیمو پر خودو ته تیار شوی دی او لزنمای لاسی کړی دا خودی ویلی دی چې دا به یې اخیری ځل وی چې خپل سیمه به د امن په خاطر پریږدي.
مننه افریدی صاحب، تاسو ویلی چې عمران خان له پوزی واکمنانو او همدارس حکومتي چارواکو سره د خبرو د بهیر وړاندیز رد کړای دی. که مهرباني وکړي په دې اړه معلومات شریک کړئ چې دغه وړاندیز عمران خان ته د چا لخوا شوی و او په کومه موخه شوی و، که په دې اړه جزئیات شریک کړئ.
مونږ سره دغه وړاندیز د هغې نه وروسته چې دلته کې په پاکستان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو یو غونډه وشوه چې مشر یې محمود خان اچکزی کوله، نو دغه غونډه پریکړه کړې وه چې عمران خان یا د حکومتي واکمن ګوند چې دی او دغه شانتې فوز د جدید عمران خان سره د خبرو دغه بهیر چې دی غپیل کړی او دوی دغه یو وړاندیز کړی وو. په دغه برخه کې دوی د مولانا فضل الرحمن او د پخواني صدر اعظم نواز شریف نه چې دی د مرستې غوښتنه کړې وه چې په دې کې دوی د خپل برخه رول ولوبي. د دغه په لوکس العمل کې عمران خان چې دی په خپل اکسپانه لیکلي دي چې دوی د محمود خان چغزي دغه وړاندیز چې دی په درنسترګ ورته ګوري، خو هیڅ قسم څه د خبرو کولو ته تیار نه دی چې کنه دوی به د واکمن ګوند یا د فوج سره چې دغه خبرې وکړي تر هغه چې دوی یې په بشپړ توګه باندې معاف کړي نه وي او د بندیخانه څخه دوی خلاص کړي نه وي. دوی وویل چې د دوی د تحریک انصاف چې کوم پلان دی په راتلونکو وختونو کې د احتجاج کولو، نو هغه به همدغه پلان مطابق کیږي او مشري به چې دی د خیبر پښتونخوا مشر وزیر سهیل افریدی کوي. بل ورته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نږدې سرچینې وایي چې د عمران خان سره د نهم مې پیښې او دغه شانتې او د ګوند لخوا په فوز باندې چې کومې نیوکې په ټولنیزو رسنیو کې کیږي چې پر هغې پښیمانتیا نه وي ښودلې او معافي نه غوښتې، تر هغې پورې په دې برخه کې هیڅ پرمختګونه نه کیږي.
افریده سپتا سود پی آی ای شرکت موضوع ته هم اشاره درلوده. د پاکستان حکومت ول غواړي تر څو د پی آی ای شرکت وپلوري او څوک کولای شي دا شرکت واخلي؟ آیا یوازې پاکستانی شرکتونه کولای شي چې دغه شرکت واخلي که بهرني شرکتونه هم د اجازه لري تر څو دغه هوایی شرکت واخلي؟
اوس تاسو ته چې د ډیرو مودې راهیسې او د څو کلونو راهیسې چې دی په پاکستان کې پاکستانی هوایي شرکت چې دی هغه د مالی تاوانونو سره مخامخ دی. یعنی هر کال چې دی درنه مالی تاوان کوي او دغه شان ته دی کم کارکوونکي چې دی یا برندو کم خلک چې دی داغي معاشونه پوره کول او داغي چې کمرات دی هغه ډیر زیات دی او د دې عمله یا خلک هم ډیر زیات دي چې هغه په سفر شونو باندې یا په سیاسي بنیادونو باندې د دې پر ذکر شوی دي. پر اوس وخت کې یوازې د پاکستان د هوایي شرکت سره شپږ درش الوتکې دي چې یوازې پکې اتلس یا شل چې دي هغه فعال دي او دا پاتې چې دي هغه د استعمال جوګه نه دي. دغه شانتي دولت وخت په وخت باندې دغه پریکړه کړې دي چې پاکستان هوایي شرکت چې دي هغه د ګټې پر ځای باندې هغه تاوان یا زیان کوي او درون مالی تاوان کوي چې دا په ملیونونو کلدارو کې دي. خو دوی اوس دغه پریکړه کړې ده چې پاکستانی هوایي شرکت چې دی هغه کومې کمپنۍ ته یا کوم تجارت ته چې دی وپلوري یا په خرڅ کې او دغه شانتې دولت ته چې دی په قیمت کې به ګټه راځي او بیا به دغه کوم ملازمین چې دي یا کوم کارمندان چې دي دا به هم په ځای پر ځای باندې پاتې شي. خو کارمندان یا کارکوونکي وایي چې که چېرته چې دا وپلورل شي نو د دوی دندې به لږ وخت سره مخامخ شي ځکه چې په نورو شرکتونو کې د خلکو اخیستل چې دي هغه بیل معیار لري. په پی آی کې چې کوم خلک دندې ترسره کوي هغه به بیل معیار ولري. پر اوس مهال باندې یوازې پاکستانی درې کمپنیانې دي لویې چې هغې پکې دلچسپي ښودلې ده او دوی دولت ته چې دي هغه دا ژمنه ښکاره کړې ده چې دوی به په دغه پروسه کې برخه اخلي. د نچکاري کمیسیون ویلي دي چې د پی آی ای په سلو کې پنځه نوي حصص یا شیر چې دي هغه به وپلورل شي. پنځه ویشت پیې پاتې ده دولت سره په واک کې وي. خو که چېرته کې دغه کمپنۍ چې بریالۍ شول نو دوی کولی شي چې د پنځه ویشتو په اړه باندې هم پرېکړه وکړي چې ځان سره ساتل غواړي او کنه دولت ته یې ورکول غواړي.
افریده سپ تاسو دا هم ویلي چې د تیرا قومي مشرانو د خپلو سیمو پریښودلو سره موافقه کړې ده که په دې اړه جزئیات شریک کړی او دا هم ووایي چې د تیرا له اوسیدونکو ولې غوښتنه شوې تر څو خپلې سیمې پرېږدي او آیا د تیرا تر څنګ د نورو سیمو له اوسیدونکو هم ورته غوښتنه شوې او کنه؟
منصف دغه څه ده چې د تیرو تقریبا دونیمو دریو کالو راهیسې په تیرا کې چې دي د امنیت وضع د کړکېچ سره مخامخ وه او هلته کې د وسلوالو فعالیتونه او د خلکو په کورونو باندې چې دي د نامعلومه تنانو لخوا یعنی د هېڅ چا هم د اخیزې مواري ونه اخیسته چې د دوی په کورونو باندې درون بریدونه له کومې خوا کېږي. خو درنه مرګ جوړلې چې دي بیا زنانه او ماشومانو ته واوړېده. په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د سپتمبر کې په یو کور باندې په هوایي الوتکو په برید کې په دوو کورونو باندې یو شتنه وودل شو چې دی
یو ځل بیا هم سړی مشي. تاسو اس پی اس پښتو ته غواګیاست. اوسم ستاسو پام د هغه ریپورت اوریدلو ته راړوم چې زما همکار رحیم الدین راخیل له کابل څخه راستولای دی.
د افغانستان د کرکټ غوړه لیگ ای پی ایل شلوریز سیالي چې لومړی پړاو یې وکړ وړاندې تر سره شوې ټاکل شوې ده چې دویم پړاو یې د 2026 زیګدیس کال په ورستۍ روبه کې تر سره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې یاد لیگ به په متحده عربی اماراتو کې تر سره شي او 15 لوبډلې به پکې ګډون ولري. همدارس ویل شوې چې د لوبغاړو د ډرافت یا د لوبډلو د جوړښت مراسم به د لیگ له پیل وړاندې تر سره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي ویلي د دې لیگ د ترسره کېدو وخت ځکه د 2026 کال وروستۍ میاشت ته وزنډول شو چې د ملي لوبډلې لوبغاړي به د 2026 کال په لومړۍ میاشتو کې په بیلابیلو نړیوالو سیالیو او لوبلړیو کې بوخت وي. د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان د غوره لیگ سیالیو بیا پیل یو مهم پرمختګ بولي. د بورډ په وینا د دې ډول سوداګریزو لیکونو ترسره کول د هر هیواد د کرکټ د پرمختګ لپاره مهم ارزښت لري. د کرکټ بورډ وان سید نسیم سادات اس بي اس پښتو ته ویلي د افغانستان لپاره د دې لیگ بیا پیل یو ستر ګام دی ځکه چې لا تیر څو کلونو راهیسې په کار روان وو.
دغه لیگ کول دا د هر هیواد په کرکټ کې ډیر مهم رول لري. نو ښکاره خبره ده چې د افغانستان د کرکټ لپاره هم دغه لیگ تر سره کول ډیر یو ستر کارو او د 1300 کلونو راهیسې ورته کارو شو. ځکه تاسو پوهیږئ کې که څه هم په هیواد دننه ډومیسټیک غټ ایونټونه شته لکه لیسټ اے، فرست کلاس، شپږیزا، دغه راز ملي شل اوریز لیگ، خو په هغه کې بیا صرف داسې چې د هغه هیواد یا د کورنۍ کرکټ لوبغاړي پکې لوبیږي او یا د ملي لوبډلې لوبغاړي هم ورسره لوبیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ د یاد لیک ترسره کول لا بل اړخه هم ګټور بولي. د بورډ ویان وای دا سیالۍ به د ځوان لوبغاړو لپاره ګټورې وي ځکه چې تجربه به ورسره زیات شي او په کوردننه او نړیواله کچه به د پرمختګ لپاره ورته لاره هواره شي.
په دغه لیک کې بیا یو بل لوی فرصت دا دی چې بهرني لوبغاړي د نورو لوبډلو هغه مشهور لوبغاړي هغه د شلوریزې بڼې متخصص لوبغاړي لوبیږي، دغه راز بهرني روزون کې دا ټول هغه څه دي چې نو لوبغاړو ته یا د کورنۍ کرکټ هغه نوي سیدونه چې نوي را برسېره کیږي دا غوي په واده کې دا غوي په مهارتونو لوړولو کې ډیر مهم رول لوبوي او نه تنها چې تخنیکی بڼه کې د کرکټرانو لپاره مهم ارزښت لري او ارزښتمن دي، بلکې په مالی برخه کې هم لوبغاړي سپورت کیږي، کرکټ بورډ ته هم عواید لري، په ټولو برخو کې دا ډیر ارزښتمن تمامېږي.
د افغانستان د کرکټ غورالیک لومړی پړاو په 2013 کال کې ترسره شوی وو، خو هغه مهال د ځینو ښکېلو شرکتونو د مالي مسایلو او د ړوندتیا د نشتوالي د تورونو له امله دا لیک وځنډېده. خو دا ځل د افغانستان کرکټ بورډ ټینګار کوي چې هڅه به وکړي دا لیک په منظم او دوامداره ډول ترسره کړي ترڅو د تیر په څیر ستونزې پکې رامنځته نه شي.
کوشش هم دا دی چې د ډیر کار مچ ورته وکړو او ډیر وخت یې ونیو. اساسي موخه زمونږ همدار چې موږ دغه لیک په خړه ډول ترسره کو او په دوامداره ډول ترسره کو ترڅو د پخوا په سیر بیا په کستون زراون سین شي او خندونه په کرامن سین شي او د لیگ د زندیدلو بایسنو غزینو ان شاء الله زمونږ به لدای چې دغه د 2023 کال چې دویم پړاو لري دا په خړه ډول ترسره کو او پسې نور کلونو کې هم وکول شو چې دغه لیگ په دوامدار توګه باندې تر سره کړو.
بل لورته د کرکټ ځینې څارون کې د افغانستان د کرکټ غوړ لیگ سیالي او بیا پیل د افغانستان د کرکټ لاتون کې لپاره یو ستر لاسترونه بولی. د کرکټ څارون کې بهاودین سادات وای د لیگ بعد افغانستان کرکټ لا پیاوړې کړي او ځوانو لوبغاړو ته به د اسانتیا برابر کړي ترڅو په نړیواله کچه د لوبو فرصتونه ترلاسه کړي.
د افغانستان غوړ لیگ یا ای پی ایل چې کوم تر سره کیږي اغه کاره نیټه نه د پډاګه شوی، خدا په ټوله کې د افغان کرکټ لپاره یو خیر خبر دی او د ځوانو لوبغاړو لپاره، ځکه د همدغه لوبو څخه کولای شي ځانونه نور دنیا ته ښکاره کړي. د کرکټ لډګر او خپل د ملي لوبډاله کې ونه لوبيږي نو په نورو لوبډالو کې یا په فرانچایز کرکټ کې یا په تجارتي کرکټ کې به و لوبيږي، او خصوصا هغه لوبغاړي چې نوې لوبډاله ته داخليږي د همدغه شان تر لګونو څخه راوځي، ځکه په نړۍ کې ډیر داسې مثالونه شته چې خپل لوبډاله د همدغه شان تر لګونو د لارې څخه پیوړی کوي او لای غختلې کوي. دغه اوس چې زمونږ په لوبډاله کې کوم لوبغاړي لوبيږي اکثره د 19 کلن نه راغلل، نو داسې لوبغاړي باید انتخاب شي چې هغه د دې جوګه وسی چې راتلونکو کې ملي لوبډلې ته لاړ شي.
د یادونه دا چې د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالۍ په 2013 کال کې په رسمیت وپیژندلې. تر دې وړاندې په افغانستان کې د کرکټ کورنۍ سیالۍ د شپږیز ټورنمنټ په نوم ترسره کېدې، خو دا سیالۍ د آی سی سی لخوا په رسمیت نه پیژندل شوې. د آی سی سی لخوا رسمیت پیژندنه په دې معنی ده چې د کرکټ نړیوال شورا به د افغانستان د غوره لیگ په سیالیو کې نیغ په نیغه ښکیل وي او د لوبڅارانو د ګمارنې او نورو اړوندو برخو کې به همکاري کوي.
خدمن اوریدونکو د خبرونه پایتن کې شویو ستاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرستي مننه کوم. زموږ راتلونکو خبرونه چې د شنبه پورې په 2 بجو خبريږي تر هغه وخت تاسو ته خوخه خړک وخت غواړم.
SBS پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یو پک کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.